امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه ناشو آشنایم نن د پنځشنبه ورځ د میزان د میاشتې 22مه د اکتوبر له 14 سره برابر ده امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخمنۍ خبرونه پیلې په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري
نړیوالو مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی چې په افغانستان کې د وروستیو جګړو له امله د امنیتي قواوو تلفات ډېر شوي دي د امریکا پاوز ویلی دی چې نن په یمن کې د رادار درې مرکزونه وشتري دي او د سوریې د بشري حقوقو مبارزان وایي چې د حلب په خار کې د یاغیانو په مرکزونو باندې بیګا ټوله شپه هوایی بریدونه شوي دي
قدر من اوریدونکو دا پوره خبرونه له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم اوري چارواکي وایي چې د فرا په خار کې د طالبانو برید په شاتم باولې په دی اړه د زیبا خادم مرکه د جنرال عبدالجلیل بختوار سره اوري چې په فرا کې د طالبانو په خلاف د جګړې مشري کوي په پا پاکستان کې د طالبانو د درې غړو د نیولو خبر خپور شوی دی او اسلامي حزب د افغان حکومت او د وسلواله طالبانو ترمن د سولې د خبرو د پایل لپاره منځګړتوب ته چمتووالی ښودلی رپورټونه وروسته اوري اوس ترته پوره خبرونه زیبا خادم وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د فرا د ولایت چارواکي وایي چې د فرا په خار کې د طالبانو برید بیګا شاته تم بولې ده په دې باره کې مرکه لرو د خبرونو نه ورسته اوریدې شي نړیوالو مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې په افغانستان کې د وروستیو جګړو له امله د امنیتي قواوو تلفات ډېر شوي دي د ریټرز خبری آژانس د لشکرګان رپورټ ورکړی دی چې یوازې په دې روانه هفته کې طالبانو سل پولیس او اسکر چې د چاینجیر نه د لشکرګا په لوري عقب نشینی کوله وژلی دي په رپورټ کې ویل شوی دی چې د افغانستان د قواو شمیر د میاشتې 15000 کمیږي خو یوازې 3000 نوي کسان ګمارل کیږي د رپورټ له قوله په دغو 15000 کې د وژل شوو او ټپي شوو اسکرانو نه علاوه هغه اسکر هم شامل دي چې غیر حاضر دي په رپورت کې د وژل شو او امنیتي قواو دقیق شمیر نه دی خودل شوی رویټرز په خپل رپورت کې دا هم زیاته کړې ده چې د افغانستان امنیتي قواو د قواو ته د میاشتې یوازې 3000 نوي کسان ګمارل کیږي موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د سیمې او نړۍ خبرونه اوري د امریکا پوځ وایي چې نن په یمن کې د رادار درې مرکزونه وشتري دي امریکا دغه کار د دې لپاره کړی دی چې د یمن د هغې سیمې نه چې د حوثي یاغیانو په لاس کې دی د امریکا په یوې جنګي بیړۍ پرون راکټونه فیر شوي وو د رادار مرکزونه د امریکا د سمندري بیړۍ نه وشتل شوي دي پنټاګان یوه بیانیه خپره کړې ده وایي د امریکا مخربې بیړۍ د یمن سره نږدې د سرې بحیرې په غاړه د باب المندب د تنګي شمال خواته د رادار مرکزونه په تماها کروز راکټونه وویشتل دغه بیانیه وایي چې د رادار د مرکزونو ورانول به د حوثي وسلوالو قابلیت کم کړي چې په آینده کې بیړۍ تعقیب او پنخه نشي کړی د پنټاګان نطاق پیټر کوک دغه حملې د امریکا د پرسونلو او د بیړیو د حفاظت لپاره دفاعي حملې وبللې د سوریې د بشري حقوقو مبارزان چې مرکز په برتانیې کې دی وایي چې د حلب په خار کې د یاغیانو په مرکزونو باندې بیګا ټوله شپه هوایی بریدونه شوي دي بل پلو ته د حلب خاروال هم ویلي دي چې په حلب کې وضعیت خراب دی او هر ورځ د لیزې وژنې کیږي په دې هکله د امریکا غږ آشنا تلویزیون رپورټ واوري
د حلب خار د څو کلونو رئیس د حکومت او یاغیانو ترمنځ ویشل شوی دی د حلب خاروال بریتا حاج حسن د حلب نه سکای نیوز ته د سکایپ د لارې نه وویل چې په حلب خار کې هر ورځ ډله ایزه وژنه کیږي
موږ په حلب کې هر ورځ د ډله ایزو وژنو له وضعیت څخه کړیږو حلب هر ورځ سوځي
خاروال حسن په تنده ژبه نړیواله ټولنه هم ملامت کړه چې دغه ډله ایزه وژنې ننداره کوي او هر څه نه لیدلی فکر کوي بلخوا د روسیې جمهور رئیس د چهارشنبه په ورځ د فرانسې ټي اف یو تلویزیون ته وویل چې روسیا په سوریا کې د القاعده شبکې اړوند هغو وسلوالو سره جنګیږي چې په حلب کې ملکی خلک د ډال په توګه کاری.
متاسفانه چیرته چې نظامی عملیات کیږي بیګنا خلک پکې مري، خو موږ نه پریږدو چې ترهګر د ملکی خلکو منځ کې پټ شي او هغوی څخه د انساني سپر په توګه کار واخلي.
مقاماتو د چارشنبې په ورځ ویل چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د راتلونکي شنبې په ورځ د خپل روسی سیال سره په سویس کې د سوریې په اړه خبرې وکړي. سید سلیمان اشنا د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه خبرېږي. د تایلند پاچا چې د دنیا د ټولو پاچایانو نه ډېر کلونه پاچایي وکړه وفات شوی دی. د شاهي ادارې د منابع د خبر په اساس د تایلند پاچا بومی بال ادولادی نن د اته اتیا کلونو په عمر وفات شو. هغه ډېره موده ناروغه و. اصلا تیر کال ټول وخت په بنکاک کې په روغتون کې بستر و. شاهي ماڼۍ وویل چې د یکشنبې د شپې رئیس د پاچا حالت خراب شو. ډاکترانو ډېر کوشش وکړ خو پښتورګي له کاره ولوېدل. د تایلند 8.5 میلیون نفوسو ته د پاچا د مړینې خبر ډېر خواشینوونکی خبر و. پاچا بومی دال په 1946 کال کې په 13 کلنۍ کې د خپل 40 کلن ورور پاچا آنن موهی دال د مرموز مرګ نه وروسته چې معلومه نه شوه چا وویشته پاچا شو. د نایجیریا چارواکي وایي د چیباک د ښوونځي د تختول شوو نجونو نه چې په 2014 کال کې وسلوال ګروپ بوکو حرام تختولي 21 تنه جنکۍ خوشې شوې دي. د جمهور رئیس محمد بوهاري نطاق نن د پنځشنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې 21 نجونې د نایجیریا د مقاماتو سره دي. دغه نطاق معلم ګرباشي هو ویلي دي دا نجونې د جمهور رئیس بوهاري او د بوکو حرام ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې خوشې شوې دي. دا خبرې د سره صلیب او د سویس د حکومت په منځګړتوب شوې دي. بوکو حرام د نایجیریا په شمال ختیځ کې د خپل 9 کلن بغاوت په دوران کې په ښوونځیو باندې حمله کړې دي. د بشري حقوقو یو ګروپ خبرداري ورکړی دی چې د ماليزیا حکومت د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره لدې کبل خپل دریځ سختوي چې په سوشل میډیا کې د عوامو په شمول عامو بحثونو یو ډول وی خبره کړې ده. دغه رپورت په نیویارک کې ډیره د بشري حقوقو د سارنې مؤسسې نن په داسې حال کې خبر کړی دی چې اخواته د ماليزیا په صدر اعظم نجیب رزاق باندې د اداري فساد د تورونو لکبل فشار زیات شوی دی. دغه رپورت چې سلويخت پانې دی وایي د ماليزیا حکومت غواړي چې په دغو تورونو بحث کم شي او د هغو احتجاجونو مخاوني ورشي چې د نجیب رزاق استعفا غواړي. او د افریقایي اتحادیې یو ډله عسکر د مګدیشو نه بهر غزمه کوي. دغه عسکر د درې زریدارو موټرو نه مخکې د دې لپاره پیاده روان دي چې هغه ماینونه پاکي چې د الشباب یاغیانو یې خېدي. هدف دا دی چې بمونه د چاودنو نه مخکې پیدا او شن کړي.
ګرانو هیوادوالو، له ګزار څخه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه ډاکټر نسرین ګوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
قدر من اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو نو اوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی مطلب چې مرکه در تخبرو. بیګا طالبانو د فراد خار دروازو ته رسیدلی وو، خو قماندان عبدالجلیل بختور وی چې طالبان د خار نه 2 کیلومتره لری شړلی دي. د عبدالجلیل سره مرکه په ګډه ورو.
جنرال عبدالجلیل بختور صاحب، تاسو د فراد عملیاتو مشري لری، اوس د سې چیرې او امنیتي حالت فراه کې څنګه دی؟ د سوال کېږي چې طالبانو بیګا حمله کړې وه خار باندې.
طالبانو تقریبا 2 ورځې کېږي چې پر فراه باندې خپل تروزات شروع کړي. فراه لوی علاقه شي کندهار او هرات خواته روانه ده. دا مسکوته ده فران چې همدي ته هغه ځای هغه د دوی د خوا دوه ځایه تلاشي کېږي. او جنګ دا 3 ورځې شدت اخیستی. قومندان صاحب د قول اردو په خط کې پروت دی. ختمو کوي تقریبا 5 کیلومتره پیشروي لرو. حکومت په تعداد کې چې واقعات چې پکښې 5 نفره تلفات لري.
کوم ځای کې پراته دي دوی؟ خار باندې بیګا حمله کړې وه.
طالبان بیخي دروازو ته رنجې شوي وه.
ښه،
کوم د بالا بلوک سړک چې تیریږي دا سړک دوی مسدوده کړی دی. نن پر باغی پل باندې شروع دوی ډېر تلفات درلوده او ډېره خمشینی هم وکړه.
خپل د افغانستان قواو ته څه تلفات ورسېدل؟ تا خو دا خو دستي معلومې دی شي د ابل خوا خو تاسو ویلې چې ډېر تلفات ورسېدل. ډېر خو ته څومره مړو زخمي دي؟
پولیس تلفات لري زه فکر کوم چې پلور پنځه نفر دي او د اردو تلفات خو بیخي کم دی تلفات زموږ هوایي کو او ورکړي هغه د بین المللي او هغه ګړونو څخه و او سبا زموږ د اردو ټول دغه منطقې چې دي د طالبان تر تصرف لاندې وي تقریبا ډېرې قدرې آزاد شي
د خپل دغه تجربه په اساس چې تاسو وزغه خار کې خلکو ته ګوري د خلکو روحیه څنګه د سیمنګ اورو چې خلک د خار وتیلې دي او د وټو په حال کې دي نور موزي
اول مورځي راځي چې دغه دولت زما ته توقع وکړه او زه د هلیکوپټر په توسط را انتقال شم فراته دا د ټولو فرایانو روحیې فرق وکړي هغه کسان چې وته هغه پاتې شو ان شاء الله برای وړ مشورې د دې شپې فرایانو حرام خوب کړی دی او جنگ مام ان شاء الله نن مهار کوي زه فکر کوم چې په تاریخات په دغه زموږ لنډو منطقو کې دوی ونه لري
اوس په کومو منطقو کې پراته دي طالبان
طالبان فعلا اوس هغه د مسو کاریزونه هغه چې د خاک سفید دغه منطقو کې پراته دي یعنی د فرا د ساحې څخه چې باغ پل په نامه دی او د دغه په نامه دی شوراو دغه منطقې د دوی څخه پاک شوي دي د برنسود په نامه زیره مرکز په برنسود
دا جنگ خو یوازې په فرا کې نه دی شروع شوی ډیر خوښه کې نور ولایتونو کې هم جنگونه شته او روان دي ولی مخکې د مخکنه د غفرا د جنگ د مخنیوي پیشبینی نه وشوي چې طالبان بالکل رانزدې شوی نه وي فرا ته
ولا جنگ خو مخکې د فرا خلکو ولایتي د پښنیا د رئیس صاحب جمهور ډاکټر صاحب عبدالله وزیر صاحب دی پاتل کله وو وڅه مشکلاتونه سره جنگونه سره وغځیدل او دا موضوع دا چې ځان فزان پاته سوته سوچي هغه مرایه ته ورسېده هم دا کار کوم چې دا جنگ په پیل کې وو دا کوم چې نه دا څه به دوامدار شي لکه د هلمند پاکستان نه هم ډیر یو ځای شوی دی او د دوی فرص په ساحه کې هم ډیر دی څنګه چې دا زموږ د بالا بلوک چې خپل د بالا بلوک د قریم ډیر تاروکات زموږ د خپل دغه طالبانو دي چې هغه هغه رقم روزل سي خلک دي او زه چې کوم دا دوی ته یو لوجستي کمپانا د دغه قریم شاوخوا ته ورته راځي
نو چاره یې نه لري چې چاره یې څنګه وکي
ولې موږ ورته لرو هغه په کولاده تجارب لري هغه صلا لري
تاسو وایي چې دا جنگ به دوامداري لکه هلمند غوندې وضعیت بری شي په فراق کې مشکل خېټ شي دی
دا کار کول کومان سب ټول اردو دی دا یو خو زه فکر کوم چې تاسو پر شاس ما جنگ به سبا ته یا بل سبا ته چې دا غفرا د دروازې څخه شروع شي بیا پر خیرات قنار لارې ته غزيږي تر هغه ځای به شي
ډېر تشکر جنرال صاحب عبدالجلیل بختوار کوم ودان
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام سل اشاریه 15 رښتینی او تازه خبرونه
درنو اوریدونکو اسلامي حزب د افغان حکومت او د وسلواله طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایله لپاره منځګړی توپ ته چمتواله خوده او ویلي دي چې که افغان حکومت له دوی نه غوښتنه وکړي دوی کولی شي چې وسلواله طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي د افغانستان د سولې عالی شورا د اسلامي حزب له دغه وړاندیز نه هرکلی کوي خو ټینګار کوي چې د سولې هر ډول خبرې باید د دې شورا تر مدیریت لاندې ترسره شي په موقع په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ته
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي زبوایي ک افغان حکومت غواړي دغه ګوند د وسلوالو طالبانو له ډلو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره منځګړیتوب کولی شي د اسلامي زب د مرکچی پلاوی غړي عتیق الله صفی امریکا غټول له افغان حکومت سره د سولې موافقه په همدې هدف لاسلیک شوې ده چې لمخې په افغانستان کې تلپاتې سولې رامنځته شي ښاغلی صفی ادعا وکړه چې د افغانستان اسلامي زب د وسلوالو طالبانو په ډلو کې پراخ نفوذ لري او له دې لارې کولای شي چې دا ډلې د سولې خبرو ته حاضر کړي
لاره کې وړو چې تم څه زر کیږي چې طالبان او دولت ترمنځ هم خبرې شروع شي او صلح راشي ملت دا غواړي ولس دا غواړي هغه ملکونه چې په افغانستان کې څوک اله دلته وو هغه هم د جنگ نتیجه ولیدله چې جنگ بغیر تاوان د تنور هیڅ څه ونه راسول نو موږ ترخه مند از معلومات لرو هغه هوادونه هم وزې ته قانې شوې دي چې په افغانستان کې صلح راشي
د خاغلی صافي پر وینا د وسلوالو طالبانو یو شمیر متره او قومندانانو له اسلامي حزب سره په خصوصي اړیکو کې ویلي چې دولت صادقانه توګه له اسلامي حزب سره د سولې موافقه عملی کړي هغوی هم د سولې خبرو ته چمتو دي د د اسلامي زب د مرکچی پلاوی غړي د دغو طالب قماندانانو نمونه وانه خستل خو ویل چې دا قماندانان د مولوی هبت الله خنزاده او د مولا رسول دلو پوری تړاو لري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالی شورا د اسلامي زب د دغه وړاندیز هرکلی کړی دی. د دغه شورا یو مرستیال مولوی عبدالخبیر وچقون امریکا غږ ته وویل د سولې د موافقې له مخې اسلامي زب ژمن دی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې دا خبرې باید د سولې د عالي شورا تر مدیریت لاندې ترسره شي.
د افغانستان د کوم ډلې هغه سره تماس نیولی دی موږ بیا د هرکلی کوو چې هر خبری اترې چې د افغانستان د سولو د ثبات باندې تمامېږي موږ هغه استقبال کوو، اما په دې شرط چې سوله مدیریت او نظارت د شورای عالی سول په غاړه کې ده، سول او مذاکرې نه نظارت کوي او هغې ته پرمخ بیځي.
د افغانستان اسلامي حزب په داسې حال کې د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د دغه هیواد په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو طالبانو درې لوړ پوړي چارواکي نیولې دي. که څه هم لا تر اوسه د پاکستان او افغانستان حکومتونو په رسمي توګه په بلوچستان ایالت کې د طالب چارواکو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده چې د وسلوالو طالبانو اړوند مسایل له نږدې ساري په دې باور دی چې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ یو لړ اختلافات راپورته شوي چې له همدې عمله پاکستان د طالب چارواکو په نیولو لاس پورې کړی دی.
د دې د نیولو اصلي هدف دا دی چې طالبان اوس په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته پراخوالی ورکړي دي او جنگونه ډېر په شدت سره روان دي. دوی غواړي چې په افغانستان کې یو جغرافیا ځانته غوره کړي او دلته اوسېږي. پاکستانیان په همدغه دلیل ډېر د دې حالت څخه نگران دي او داسې فکر کوي چې طالبان که لاړ شي افغانستان ته بیا د موږ د هغه نفوس څخه چې اوسي خو بیا پاکستان نشي کولی چې د طالبانو په نامه د بین المللي ټولنې څخه امتیاز ترلاسه
کړي. لا بلې خوا د پخواني حکومت یو شمېر امنیتي چارواکي په اوس وخت کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو پر ځای د هغوی پر ځپلو ټینګار کوي. د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس امرالله صالح نن په یوې خبري غونډه کې وویل سوله یو الهي امر او د ټولو افغانانو غوښتنه ده، خو د عذر او زاریو له لارې نه ترلاسه کیږي. هغه ویل سوله د تفاهم او مذاکرې له لارې هغه مهال راتلی شي چې په حالت او وضعیت کې دوه بدلون راشي، یا دا چې یوه خوا د جګړې په ډګر کې برلاسه شي او یا دا چې د جګړې په ډګر کې د قواو توازن رامنځته شي. د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس پر وینا لومړنی حالت د افغان حکومت لپاره یو خوب دی او د قواو ترمنځ توازن به افغانستان له یو بل ناورین سره مخ او په دغه هیواد کې به سیاسي واک په دوو برخو وویشي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په تیرو 15 کلونو کې د افغان حکومت د سولې پر لپسې غږونو ته منفي ځوابونه ویلي دي چې ان د افغان سولې په تړاو د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان د استازو ترمنځ د څلور اړخیزو خبرو نتایجو هم طالبان د سولې میز ته حاضر نه کړل. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په پاکستان کې د طالبانو د دریو غړو د نیولو خبر خپور شوی دی. افغان حکومت وایي چې د پاکستان حکومت باید د طالب نیول شوي غړي کابل ته وسپاري. د ولسمشر د ویان مرسیال دواخان مینپال وایي که څه هم پاکستان دغه موضوع په رسمي توګه له افغانستان سره شریکه کړې نه ده، خو که د نیولو خبرې رښتیایي باید افغانستان ته وسپارل شي. د وحید الله فیضی په رپورټ کې نور جزئیات اورو.
په افغانستان کې د جګړې په زیاتېدو سره د طالبانو ځینې غړي په پاکستان کې نیول شوي دي. د رپورټونو پر اساس په نیول شوو کسانو کې مولوي احمد الله نانی د طالبانو جلب او جذب مسؤل، ملا سلیمان آغا د دایکوندی لپاره طالبانو والی او مولوي صمد ثانی د طالبانو اقتصادي کمیسیون غړي شامل دي. کارپوهان وایي طالبان د خپل منځیو اختلافاتو له کبله د پاکستان استخباراتو دغه طالبان نیولي دي.
د دغو کسانو نیول له افغانستان سره ضد کول دي. دوی هغه کسانو چې په یو ډول د سولې خبرو تازه رو او ملا رسول ډلې ته نږدې و چې جدا شوي، نو ځکه نیول شوي نه له افغانستان سره د همکارۍ لپاره.
د طالبان د غړي په بیلابیلو وختونو کې نیول شوي دي. ملا سلیمان آغا د اګست په ورستیو کې د اسحاق آباد په سیمه کې نیول شوی. مولوي عبدالصمد ثانی د افغانستان پر امریکایي پوهنتون تر برید دوه ورځې وروسته نیول شوی او مولوي احمد الله نانی تیر شپه په اسحاق آباد سیمه کې نیول شوی دی. د طالبان د اړوند مسایلو کارپو وحید مجده وایي دا کسان له دې کبله نیول شوي چې هڅه یې کوله د پاکستان له نظره ځان پټ کړي.
پاکستانیان په همدغه دلیل ډېر له دې حالت څخه نگران دي او داسې فکر کوي چې طالبان که لاړ شي افغانستان ته بیا د موږ د هغه نفوس څخه چې اوزي خو بیا پاکستان نشي کولای چې د طالبانو په نامه د بینالمللي ټولنې څخه امتیاز ترلاسه کړي.
خود طالبان د ډلې په خوانې غړي اکبر اغا وایي چې نیول شوي کسان د افغانستان له روانې جګړې سره اړیکه لري، په دې معنی چې پر پاکستان د امریکا د فشار په پایله کې دغه کسان نیول شوي دي.
دلته په پراکیم جنگونه ډېر سخت پلو او په روزګان کې مسوله په هلمند کې د ډېر وخت او طالبانو ډېر مختتګ وکړي، او دغه رنګ په کندوز کې او دغه رنګ په نورو ولایتو کې. زما فکر باندې په دې نتیجه کې پاکستان باندې د امریکایانو فشار چې د دې فشار په نتیجه کې دا راووتل چې دا خلک د طالبانو مشران خلک و دا د سګرس و څو په دې ځای باندې سولت راسي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې طالبان نیول شوي غړي باید افغانستان ته وسپارل شي.
د پاکستان د حکومت له طرف د طالبانو د ځینو غړو د نیولو ادعا د افغانستان د حکومت سره نه ده شریک شوی. بنان د افغانستان حکومت دا خبره نشي تاییدولی. په تیر کې د پاکستان حکومت د طالبانو ځینې مشران گرفتار کړي خو هغه له ځان سره ساتلي دي. د افغانستان د حکومت غوښتنه دا ده چې تر نیولو وروسته سمدستي د افغانستان حکومت ته وسپاري.
په پاکستان کې طالبان د ځینو غړو نیول کېدل په داسې وخت کې دي چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. خود دغه کسان له نیول کېدو سره تمه ده چې د جګړې په روان بهیر کې بدلون راشي. وحیدالله فیضی، آشنا تلویزیون، کابل.
پاکستان څخه راستنېدونکو افغان ماشومانو ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګزان د مخنیوي واکسین نه کېږي. هغه مهاجر کورنۍ چې له پاکستان نه افغانستان ته راستنېږي، هېواد ته له رسېدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګزان ضد واکسین وکړي او د فلج له ناروغۍ نه یې وژغوري. زه ډاکټر نسرین اوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
دا سوریه د بشری حقوقو فعالان چې مرکز په برتانیې کې دی وایي چې د حلب په ښار کې د یاغیانو په مرکزونو باندې برای ټوله شپه هوایي بریدونه شوي دي. بل پلوته د حلب ښاروال هم ویل دي چې په حلب کې وضعیت خراب دی او هر ورځ ډلې زی وژنې کیږي. نور تفصیل د امریکا غاک په رپورت کې ورو.
د حلب ښار د څو کلونو رئیس د حکومت او یاغیانو ترمنځ ویشل شوی دی. د حلب خاروال بریتا حاج حسن د حلب نه سکای نیوز ته د سکایپ د لارې نه وویل چې په حلب خار کې هر ورځ ډلې زو وژنه کیږي.
موږ په حلب کې هر ورځ د ډلې زو وژنه له وضعیت څخه کړیږو. حلب هر ورځ وزي.
خاروال حسن په توند ژبه نړیواله ټولنه هم ملامت کړه چې دغه ډلې زو وژنه ننداره کوي او هر څه نالیدلی فکر کوي.
المجتمع الدولي
نړیواله ټولنه دغه نورین چې ماشومان پکې وژل کیږي، بمی چاودنې او جنگي جنایات ترسره کیږي یو برخه ده، او دوی هیڅکله داسې اقدام ونه کړ چې د دې مخنیوي وکړي. دوی فقط ننداره کوي. دوی د هغه جنایت شریکان دي چې په حلب کې ترسره کیږي.
د چارشنبې په ورځ په یو ابتدایي ښوونځي د بریدونو د غندلو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق ادارې یا یونیسف بیا د جګړې پر ټولو غاړو خاکو کوچې د نړیوالو بشري قوانینو په چوکاټ کې خپلې ژمنې عملي کړي او ماشومان او مکتبونه خوندي وساتي. خو د آزادې سوریې لښکر هم اوس په دې خبرو باور نه لري. او یو قومندان یې وایي چې زموږ دوستان او متحدین لکه امریکا، فرانسه او برېټانیا هر وخت د آزادۍ او ډیموکراسۍ په اړه خبرې کوي خو هیڅ یې نه دي کړي. دوی فقط مکتګوري چوي ووژل شو. بلخوا د روسي جمهور رئیس د چارشنبه په ورځ د فرانسې ټي اف یو ټلویزیون ته وویل چې روسیا په سوریا کې د القاعده شبکې اړوند هغو وسلوالو سره جنګیږي چې په حلب کې ملکی خلک د ډال په توګه کاروي.
متاسفانه چیرته چې نظامی عملیات کیږي بېګنا خلک پکې مري، خو موږ نه پرېږدو چې ترهګر د ملکی خلکو منځ کې پټ شي او هغوی څخه د انساني سپار په توګه کار واخلي.
مقاماتو د چارشنبې په ورځ ویل چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د راتلونکي شنبې په ورځ د خپل روسي سیال سره په سویس کې د سوریې په اړه خبرې وکړي. سید سلیمان اشناد، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د دې ساعت د خبرونو لنډیز واوري. نړیوالو مطبوعاتو رپورت ورکړی چې په افغانستان کې د وروستیو جګړو له امله د امنیتي قواو تلفات ډېر شوي دي. د رویټرز خبری آژانس د لشکرګان رپورت ورکړی دی چې یوازې په روانه هفته کې طالبانو 30 پولیس او عسکر چې د چای انجیر نه د لشکرګاه په لوري عقب نشینی کوله وژلي دي. رپورت کې ویل شوي دي چې د افغانستان د قواو شمیر د میاشتې 15,000 کمیږي، خو یوازې 3,000 نوي کسان ګمارل کیږي. د رپورت له قوله په دغو 15,000 کې د وژل شو او ټپي شو عسکرانو نه علاوه هغه عسکران هم دي چې غیر حاضر دي. په رپورت کې د وژل شو امنیتي قواو دقیق شمیر نه دی ښودل شوی، خو د نیویارک ټایمز رسپانې په خپل رپورت کې ویلي دي چې یو افغان چارواکي ورته ویلي دي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 3,500 افغان امنیتي کسان وژل شوي دي او د 8,000 نه ډېر ټپي شوي دي. که دغه شمیر ته وکتل شي نو په جګړو کې د افغانستان د امنیتي قواو د تلفاتو شمیر د ورځې 25 کېږي. رویټرز په خپل راپور کې دا هم زیاته کړې ده چې د افغانستان امنیتي قواو ته د میاشتې یوازې 3,000 نوي کسان ګمارل کیږي. د امریکا پوځ وایي چې نن یې په یمن کې د رادار 3 مرکزونه ویشتلي دي. امریکا دغه کار د دې لپاره کړی دی چې د یمن د هغه سیمې نه چې د حوثي یاغیانو په لاس کې دی، د امریکا په یوې جنگي بیړۍ پرون راکټونه فیر شوي وو. د رادار مرکزونه د امریکا د سمندري بیړۍ نه ویشتل شوي دي. پنټاګان یو بیانیه خبره کړې ده، وایي د امریکا دغه مخرب بیړۍ د یمن سره نږدې د سرې بحیرې په غاړه د باب المندب د تنګي شمال خواته د رادار مرکزونه په تماها کروز راکټونه ویشتل. بیانیه وایي چې د رادار د مرکزونو ورانول به د حوثي وسلوالو قابلیت کم کړي چې په آینده کې بیړۍ تعقیب او پنخه نشي کړی. د سوریه د بشري حقوقو مبارزان چې مرکز په برتانیې کې دی، وایي چې د حلب په ښار کې د یاغیانو په مرکزونو باندې بیګا ټوله شپه هوایي بریدونه شوي دي. همداشان د حلب خاروال هم ویلي دي چې په حلب کې وضعیت خراب دی او هر ورځ د لیزې وژنې کیږي. د تایلند پاچا چې د دنیا د ټولو پاچایانو نه ډیر کلونه پاچایي وکړه مړ شوی دی. د شاهي ادارې د منابعو د خبر په اساس د تایلند پاچا بومیډال نن د 88 کلونو په عمر وفات شو. هغه ډیره موده ناروغه و. اصلا تیر ټول کال په بنکاک کې په روغتون کې بستر و. د نایجیریا چارواکي وایي چې د چیباک د ښوونځي د تختول شوو جنکونه چې په 2014 کال کې وسلوال ګروپ بوکو حرام تختولي 21 نجونې خوشي شوي دي. د جمهور رئیس محمد بوهاري نطاق نن د پنجشنبه په ورځ په ټویټر کې لیکلي دي چې 21 نجونې د نایجیریا د مقاماتو سره دي. د ویلي دي چې د انجونی د جمهور رئیس بوهاري او د بوکو حرام ترمنځ خبرو اترو په نتیجه کې خوشی شوې دي. د خبرې د سر صلیب او د سویس د حکومت په منځګړتوب شوې دي. د بشري حقوقو یو ګروپ خبرداري ورکړې ده چې د مالزیا حکومت د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره لدې کبل خپل دریس سختوي چې په سوشل میډیا کې د عامو اتباعو په شمول عامو بحثونو یو ډول ویر خبره کړې ده. د رپورت په نیویارک کې ډیره د بشري حقوقو د سارنې مؤسسې نن په داسې حال کې خبر کړی دی چې اخواته د ماليزیا په صدر اعظم نجيب رزاق باندې د اداري فساد د تورونو لپاره فشار زیات شوی دی. د رپورت چې سلويخت پانی دی، وایي چې د ماليزیا حکومت غواړي چې په دغو تورونو بحث کم شي او د هغو احتجاجونو مخه ونیول شي چې د نجيب رزاق استعفا غواړي. او د افریقایي اتحادیه یو ډله عسکر د موګدیشور نه بار غزمی کوي. دغه عسکر د دریزر ادارو موټرو نه مخکې د دې لپاره پیاده روان دي چې هغه ماینونه پاکي چې د الشباب یاغیانو ایښي دي.
درنو اوریدونکو، رپورټونه ښیي چې هر میاشت په افغان عسکرو کې کمیرازي او عسکر کمیږي. ساس په نظر علت څه دی؟ د همدې پوښتنې د ځواب دپاره د خبرو اترو گفته شنود په خپرونه کې د میلمنو سره بحث لرو. تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې برخه واخلئ. قدرمنو اوریدونکو، نیم ساعته خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری خپرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلیږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا هم الله مل شه. Yeah.
رادیو